د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواهیم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. له لسو څخه تر لسنیمو پورې په دې خبرونه کې تاسو ته موږ بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، او د لسنیمو نه تر یولسو پورې به تاسو یوه اونیزه خبرونه واوري د مشال تر رڼا لاندې. نو هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې پاتې شئ. لومړی خبرونه اورو. په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د نامل پوهنتون زده کوونکو د یو پښتون زده کوونکي د وژنې پر ضد مظاهره کړې. په ډیر اسماعیل خان کې د جنوبي وزیرستان د بیټنی قام احتجاج لا هم روان دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادعا کړې چې د مارچ په 15 او 16 یې په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو عملیاتو کې اته وسلوال وژلې دي. د پوز د اماړي کوڅانګې د مارچ په 16 خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د عملیات په بویا او دوسلي کې د تحریکي طالبان پاکستان او حافظ ګل بهادر ګروپ پر ضد شوي او له پټنځینو ورته وسله هم په لاس ورغلې ده. په دې نښتو کې یو پوځي هم زخمي شوی دی. تر اوسه دې ډلو په دې اړه رسنیو ته څه بیان نه دی ورکړی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون زده کوونکو د مارچ په 16 کړې مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د یو پښتون زده کوونکي عبدالحق خټک وژونکي دی ونیسي. په مظاهره کې شامل سعد خان د احتجاج په مهال مشال رډیو ته وویل چې دوی له پولیسو او حکومت غوښتنه کوي چې د خټک قاتلون ته باید سزا ورکړل شي او په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. عبدالحق خټک د مارچ په 14 شپه مهال د سرایکي او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په شوې نښته کې ووجل شو. د اسلام آباد پولیسو رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پوځي چاونې مخته ورغونډ شوي. د جنوبي وزیرستان د بیټنۍ قام خلک وایي چې غوښتنې ونه منل شي دوی به خپل احتجاج په پېښور کې د وزیر اعلی د کور مخته یوسي. دوی په 2009 کال کې د راه نجات پوځي عملیات په مهال د جنډولي بازار د ورانو شوو دوکانونو جوړولو لپاره معاوضه غواړي. په درنه کې ناس عبیدالله بیټنۍ د مارچ په 16 مشال رډیو ته وویل چې له تېرې نږدې یوې هفتې راهیسې د چارواکو د دفترونو مخته په احتجاج ناست دي، خو هیڅوک یې آواز نه اوري. د جنوبي وزیرستان کمشنر یحیا خونزاده مشال رډیو ته وویل چې په جنډوله کې یو مارکیټ جوړ کړی او کوشش کوي چې 50 نور دوکانونه هم جوړ کړي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې له کورونا وایرس 8 کسان مړ شوي چې په دې سره له دې او بعد د ټولو مړو شمیر 10,168 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه شمیرې خپرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې د مارچ تر 8 یعنې نن پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 5,080,000 څخه لوړ شوی دی، خو له 5,500 څخه ډېر کسان ترې جوړ شوي هم دي. سویټزرلینډ نن د مارچ په 8 نیټه د دې لپاره ټول پوښتنه یا ریفرنډم کوي چې په عام محضر کې د بشپړ مخ پټولو برقي په غوستو بندیز ولګوي او کنه. خو که بندیز و هم لګي د عبادت یا روغتیایي ضرورت لپاره ښځې بشپړه پرده کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول سویټزرلینډ کې د مخ پټوونکو ښځو شمېر 150 ته هم نه رسیږي. که بندیز ولګي نو په دې سره به د مظاهرو په محل هم د مخ پټول غیر قانوني اعلان شي. البته د دې بندیز لپاره کمپاین کوونکو ښي اړخ ګوندونو واضح کړي چې اصلي مسله د نقاب ده چې ځینې مسلمانان ښځې اغوندي. که د بندیز لګولو قانون راشي نو بیا به سړي ښځې مخ پټول ته نشي مجبورولی. د سویټزرلینډ حکومت په مخ پټوونکو برقو بندیز نه غواړي او وایي دا به له مسلمانو هیوادونو د سلګلۍ لپاره ورتلونکي پیسهدارې ښځې زړه نازړه کړي. د دې ټول پښتنې د مذهبي ازادۍ، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه هم تاوده بحثونه راپورته کړي او تنقید کوونکي وایي چې غیر ضروري کار دی. په یورپ کې په تیرو شپږو هفتو کې د کورونا وایرس تر کمو کیسونو راتګ وروسته اوس یو ځل بیا د دې وایرس د ناروغانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په اروپا کې تېره اونۍ په دې وایرس د 1,000,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړل شو. دا له مخکینۍ اونۍ څخه د کورونا وایرس په مریضانو کې 9% اضافه ښیي. د یورپ لپاره د صحت نړیوال ادارې WHO مشر هانس کلوګ ویلي چې د دې وجه د ځینو بندیزونو لرې کول او په چټکۍ سره خپرېدونکي د وایرس نوې بڼه ده چې لومړی په برتانیا کې مخته راغی او اوس ټولو 20 اروپایي هیوادونو ته خپور شوی دی. په یورپ کې ځینو هیوادونو خپل وګړو ته واکسین لګول پیل کړی دی او په ډېرو ځایونو کې لا هم بندیزونه برقرار دي، خو په همدې حال کې په ګڼو هیوادونو کې خلکو د کاروبارونو د بندېدو له وجې د حکومتونو پر ضد مظاهرې هم کړې دي. د مارچ پر شپږمه د چک جمهوري چارواکو لخوا خپرو شوو معلوماتو تر مخه په دې ملک کې 1.3 میلیونه خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي او د نور خپراوي د مخنیوي لپاره تر ننه پورې له 8 لکو څخه زیات خلکو ته واکسین وشول. دو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم همداوس موږ اوریدل. لومبی ریپورت ته به ورشو لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې او څه واورېدل، د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا عملیاتو کې د هغو وسلوالو پر پټنځایونو حملې کړې دي چې له ډېرې مودې راهیسې دوی ته مطلوب وو. پوز په یو بیان کې زیاته کړې چې دوی پرون دا کاروایی دوی ته د رسیدلو معلوماتو په بنسټ کړې ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې هکله څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر اورو.
د پاکستان فوز اماړي کو څنګه ESPR لخوا رسنیو ته جاری شوی بیان تر مخه 13 ورځ شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال 8 وسلوال وژلي شوي. یو امنیتی سرتیری د وسلوالو لخوا په برید کې ژوبل شوی دی. ESPR بیان زیاتوي چې وژل شوی وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګلبادر وسلوالو ډلو سره تعلق لري چې 2009 کال نه دغلته په امنیتی سرتیرو باندې په یو شمیر بریدونو کې ککړ ول. شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو 8 وسلوالو کې یو د مارچ په 15 نیټه منظر خیلو کې وژل شوی او نور 13 ورځ په بویا او لاند سیدآباد تحصیل د تاخیل کې وژل شوی دی. دوی وویل چې امنیتی سرتیرو شپږ وسلوال تحصیل د تاخیل لاند سیدآباد کې د خوفیه اطلاعاتو په بنیاد ترسره شوی عملیاتو کې ووژل. امنیتی چارواکي وایي چې وژل شو 8 وړه وسلوالو جسدونه په میرام شار روغتون کې پراته دي چې هلته یې راوړلې دي. امنیتی چارواکي وایي چې د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري او 1.5 کال موده کې تر 100 پورې وسلوال ووژل. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو ضد امنیتی سرتیرو لخوا مخصوص عملیات او یا بیا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي چې وخت په وخت په یو بل بریدونه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندې هیلی
په 12:30 بجو،
قانونی لاری
په پاوکم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون باچا هنری گړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1:40 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. کوم خبرونه تاسو نه پاتې شي یا نشي اوریدل نو د مشال ریډیو په ویب سایت mashalradio.com باندې ټولې خبرونه شته دي، تاسو یې غلطه لټولې شي. اوس یو بل ریپورت ته ورځو. په 3 ورځې مخکې د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې د سرکی او پښتنو زده کوونکو ترمنځ نښته وشوه. په دې نښته کې یو پښتون ځوان عبدالحق خټک په چاقو ووهل شو او ووژل شو. په نښته کې 4 نور کسان زخمیان شوي هم دي. د خټک ملګرو پرون مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتي دي چې د نوموړي قاتلین دي نه یوازې ونیسي بلکې عبرتناکه سزا دې ورته ورکړل شي. تر اوسه پورې پولیسو څوک نیولی نه دي، خو وایي چې تحقیقات یې روان دي او کوشش کوي چې د پیښې اصلي سببونه او عاملین معلوم کړي. سراج زهیری نور معلومات لري.
کس کا لہو یہ کون مرا
پشتون مرا پشتون مرا
حق کے قاتلوں کو
دا وازن د نمل پوهنتون د هغز د کون کو دی چې د مارچ پښ پګمې د اسلام آباد نېشنل پریس کلب مهته احتجاجي مظاهره کوله د دې د کون کو غوښتنه و چې په نمل پوهنتون کې د وجل شوی پښتون د کون کی عبدالحق خټک قاتلان دی گرفتار کړی د نمل پوهنتون یو د کون کی سات خان مشال ریډیو ته وی دوی به بیا بیا داسې احتجاجونه کوي تر څو چې دوی ته په تعلیمي ادارو کې تحفظ ور نکړي شي
مظاهره د دې لپاره کوو چې فری اینڈ فیئر او صحیح ایت انصاف ملاو شی جسٹس شی عبدالحق سره او زیاتیونه شی عبدالحق دا مونږ ټول ملګری یو د عبدالحق سره ټول پښتانه راوتیو لکه کله پورې په پښتون ټارګټ کیږي او د پښتون اواز بدغه سي ولې کیږي او د دې غونډګردي خلاف راوتیو د دې تعلیمي نظامونو کې چې کوم غونډګردي کیږي کم زیاتی کیږي نو د دې خلاف راوتیو چې یو بل سټوډنټ سره چرته فیوچر کې داسې ونه شي
همداشن یو بل زده کوونکی نوید خان هم د خپل احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وی
زمونږ سره چې کوم د سکیورټي معاملات دي داسې زمونږ سره پلیټ فارم نشته پلیٹ فارم باندې موږ خپل آواز اوچت کو او داسې ډېر زیاتې واقعې ورځ په ورځ کیږي او د خاص کر د پښتنو سره او د نورو سټوډنټانو سره ظلمونه کیږي د دې سره تپوس نشته داسې اکشن نشته دا اوس چې زمونږ د ملګری شهید شوی دی عبدالحق شهید دا غریب یو د نمل یو معصومه سټوډنټ وو موږ دا نن پریس کلب ته د دې د پار راغلی یو چې زمونږ د ملګری ته انصاف ملاو شي موږ ټول پښتانه او ټول کم زمونږ ټول کم سټوډنټ کمیونټی چې دلته دا هغه پروټیکټ شي
د یادونې د مارچ په څلورمه د شپې په اسلام آباد نمل پوهنتون کې د سرایکی کونسل او د پښتون کونسل د زده کوونکو ترمنځ جګړه شوی چې پکې یو زده کوونکی عبدالحق خټک وجل شوی او نور پنځه جوبل شوی د نمل پوهنتون انتظامی او د اسلام آباد پولیسو د جګړې وجه خو نه ده ښودلې خو پولیسو په خپل جاری شوي بیان کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې په پیښه کې ککړ کسان گرفتار کړي او د قانون مطابق کاروایی ورسره وکړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې تاسې د خبرونه قانوني لارې له مشال ریډیو اوریدل شي ته نسبتا نوې خبرونه ده د ځینو نورو نو خبرونو سره چې مشال ریډیو شروع کړي دا غی لړکی تاسې اوریدل شي اوس یو رپورټ ته ورځو په 2009 کال کې د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د راه نجات عملیات کړی وو د دې پوځي عملیاتو په مهال ګڼ کورونه او دکانونه ویجاړ شول حکومت وایي د ځینو ځایونو سروې کړي او د ځینو کورونو رغولو لپاره یې خلکو ته پیسې هم ورکړي خو په ډېر اسماعیل خان کې په مظاهره راوتلي خلک وایي چارواکو بشپړ کار نه دی کړی دوی نن په شپږم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی او وایي حکومت دې ټول ړنګ شوي کورونه او دکانونه یا له سره جوړ کړي او یا دې هم دوی ته د رغولو پیسې ورکړي اشتیاق مسید دغه مظاهره چن ته ورغلی دی او دا رپورټ یې پې جوړ کړی
د سویلی وزیرستان سره لګیدلې د ټانګ ضلع جنډولا سیمې اوسېدونکي بیټانی د ډیر اسماعیل خان پوځي چاونی مخامخ جی پی او چوک باندې احتجاجي کیمپ کې پلتۍ وهلې غوښتنه کوي چې په 2009 راه نجات پوځي اپریشن کې د دوی ړنګ کړي شوي کورونه او د ړنګو دکانونو موجوده حکومت ورکي په دغه احتجاج کې نوشت عبید الله بیټانی مشال ریډیو ته وویل
دلته کمشنر صاحب دفتر هم په سل گازا شدت آئی جی سیب دلتا اینا ناستا ڈی آئی جی ناستا ٹول ذمہ وار خلق دلتا ناستے خود افسوس خبر ادا دا چتر وہ سفر ایمر فریاد دو لانا دار ویدل یعنی ای چوک دلتا ندی راغل ایمر مین مسئلے دا دی چے اپریشن رائے نجات 2009 شے دے مر کورونا ڈنگ سول بازارونا موڈنگ سول دے جنڈولے گونے بازار چے دے وزیرستان گیٹ وے وا دے زینہ بار جائے تے سپلائی کے دے وزیرستان چے آغا دو ٹول مکمل طور پر مسمار کڑے او سفر التا 173 دکان نو جوڑ کڑی دی او نور دکان نو لانی دی او سفر جوڑ سی مر رختر او جائے پر رسیدل او خو آغا مشتاج اپریشن رائے نجات پالیسے چھ تا سے نو نو مش دا ورتا اے چ مش پیغه پالیسے چھ نو نو دا مش کورونا او دا مش بازارونا دا تا سے اس یو افسر خپل جانی غ قوت استعمال کڑے دا دا کورونا غیڑن کڑی دی پکار دا چھ بیغه افسرانو خلاف کروائی وسی او ایغو احتساب وس ایغو نو دا مش تا خپل حق حاصل سی
دے بیٹانیو پ احتجاج چھ شامل دے دو نورو کسانو خبر ہم وار وئی
منو رحیم بیٹانی دا جنرل سر تعلق سا دا اپریشن نجات ب دوران چھ مش بازار نک سوی دا مش کورونا نک سوی دی مش خلک کڈوال سوی دی دو یوم از دویرو جاول پر جنڈول دار نہ شوری دا نن پنجو ر دا جی پی او چا گڈی خان من شوری دا ترو سبر مش تخپل حقوق نہ ملے وی جی لہذا دے بارے ش مش احتجاج کڑے دا او ناس وئی ج ترے گا پوری چو بر مش مطالبات حل سی وی نہیں
امانم زاہدین بٹھنی دا جنڈول اس دن کا 173 دکانوں نے چکم جوڑ سوی دی بالکل اپ جنڈول مقام بندے جوڑ سوی دی خو چکم 202 دکانوں نے بقایا دی مش دے اغا مطالبہ ہا کو چ اغا ل فی الحال دو وئی چ دا دے مش فی الحال پالیسے ش ہم نستا کنا چکلا دو اپریشن رائے نجات 2009 سے شروع کولای التا مش پ پالیسے شو چکل دے مش کورونا ڈنگے دا التا پ پالیسے شو چکل دو مش تارا شن رکولای التا پ پالیسے شو چکل مش تا دو 25,000 روپے رکولای التا پ پالیسے شو او اوس چے دے سروے کم مسئلہ دا او نوی دکانوں نہ جوڑون کی دے نو دو وای چے تاسو حکومت پالیسے شنیو
مشال ریڈیو پ ڈیرہ اسماعیل خان جی پی او چوک شے پ احتجاج نوست بٹانی قبائلیوں نے غشتنے پ باراک شے دے ٹانگ ڈپٹی کمشنر کبیر افریدی سارا دے تماس نیولو بار بار ہسا وکڑا خو اغوی خپل موبائل پورتا کول خواش نکڑل او کمشنر یایا خونزادہ خپل موبائل بند ساتلای و او تیرا ہفتہ کمشنر مشال ریڈیو تا ویلی وی چ پجنڈولا سیماکشی یو مارکیٹ تعمیر کڑای شوای دای او پاتے 50% دکانونا دے تعمیر کولو پارا منظور کڑی شوی دی خو پہ احتجاج کش نوز دے بیٹانیو مشرانو دا ہم اویل چ حکومت دے دوی ڈنگ کڑی شوی کورونا او دکانونا معاوضے ور کولو غشتنا و نہ منلا بیا با دوی دے ڈیرہ اسماعیل خان نہ خپل احتجاجی درنا پ پشاور کش دے وزیر اعلی کور مخیتا منتقل کولو بنے مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
ل پاکستان او افغانستان نا تازہ خبرونا او تبصرے
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ڈاکٹر اشرف غنی نن د خپل دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم واورئ د مارچ په دریمه د سنت په ټاکلو کې د خبر پښتونخوا له سواد څخه د تحریک انصاف ګوند ګوردیپ سنگ هم کامیاب شوی دی هغه له خبر پښتونخوا لومړی سیک دی چې د سنت لپاره انتخابیږي د سواد کلیوه د سواد سیکان دغه پر سینیټر کې دوه ډیر خوشاله دي او کله چې د مارچ په شپږمه خپل کلی ته ورستون شو نو کلیوالو یې په ګډاګانو او موسیقي هرکلی وکړ خو د خلکو د سینیټر ګوردیپ سنگ مخې ته ځینې مسایل هم کتار کړي دي او غوښتنه یې کړې چې حل یې ورته په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اور
سوات منګوره کې د نوی منتخب شوی سینیټر ګوردیپ سنگ چې تعلق یې د منګوره سره دی او د ټکو کاروبار کوي سینیټ کې منتخب کې دروسته ورته ځایي اقلیتو د هرکلی دستوره جوړه کړې وه دستوره کې د ګوردیپ سنگ په سینیټر جوړېدو د خوشحالۍ څرګندونې وشوې په دغه مهال د منګوره ګوردواري انچارج او سیک کمیونټي سوات چیف ارګنایزر بنسری لال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سینیټر په منتخب کېدو خوشاله دي او تمه لري چې دوی مسالې به حل کړي
زمونږ سواد کې جسونه کمیونٹی سی کی دست پتہ زمونږ ډیر شی مسائل دی آئی کے پ جابس کے پ کالجز کے زمونږ دا کوٹے مسئلہ دا او دین علاوہ چھ دے زمونږ نور داسې مسائل دي چې وخت سوخت سره به هغه بیا مونږ دوی ته هایلایټ کوو او ان شاء الله منډه دړنه به کوو هغه حل کوو. دې کې چې غټه مسله چې دا زمونږ د کمیونټي حل ده چې آی باندې خبر روانه ده. دین علاوه زم چې کمی بدګاه دي گرداری دی داغی ایکسٹینشن مسئلہ دا آئی کی دن سیکورٹی مسئلہ دا سیکورٹی گارڈ مسئلہ دا دس جابس کے مسئلہ دا دا ٹول مسئلہ یہ مونگ بیا گردیب سر ڈسکس کو آئی دا پارا ومنڈا دل لگو
ہومیو سنگھ چھ سوات کے داخلیت د زلمو خیر خیگڑی ٹولنے میں شریک وی وائی چھ دسوات اقلیت یوش میں ستونز دی ادوی داخلیت نمائندتا دغا ٹول ستونز اڑان دی کبھی
اول خود زمو غٹا مسئلہ دا کرسچن کمیونٹی چھ دنو آغا دا گریویات مسئلہ روانہ دا کبستان مسئلہ نو آغا چاہ جسا جاغا نشتا نو اول با آغا حل کول کوشش کو بیا زمو دا سکھ کمیونٹی چھ دنو آغا فرسٹ مسئلہ دا دا چھ زمو پا کالجز کے چھ کم پروفیشنل کالجز دی نو آلتا زمو کوٹا نشتا انشاءاللہ
گردیپ سنگھ بشار ریڈیو تویل چھ دخے پر پختونخوا ٹولو اقلیت نمائندہ دے او حسی بکوی چھ دسمی دا اقلیت ستونز سینٹ کے اڑان دکڑی
مونگا لورنے شروعات بدائی دا دے دا سوات نا چھ مونگ با دا خپل دا کمیونٹی سمرا مسئلے مسائل دی داغینا با انشاءاللہ مونگا سٹارٹ آلو او مخ کے با ایوان کے با اخپل دا کمیونٹی دا پارا بلکہ بالخصوص دا اخپل ملک دا پارا او خاص کر دا اخپل دا پاکستان عوام دا پارا مونگ با پا ہر دا غم انے با دا غو پورا پورا خیال ساتو کمیونٹی سا حال مسئلے یا شمشان گاڑ مسئلے یا قبرستان مسئلے
دستور کی دسیمی نور و مشران ہوں میں ناگانے اکڑے زائی ظلمو دا سینیٹر گردیپ سنگھ پا کامیابی دا موسیقی سرا گڑاگانے ہوں اکڑے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
ل دو ملیون نا زیات خلکو د مشال رادیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اور دغه تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کول شئ له دغه لارو د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. کول شئ چې په انستګرام باندې مثلا د مشال ریډیو چې کوم د خبرونو اړوند تصویرونه دی هغه وګورئ او په فیسبوک باندې تاسو د ټول ریپورټونو لوستل شئ. همدارز هلته ویډیوګانې دي مختلف ویډیوګانې تاسو د مشال ریډیو هغه کتل شئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریکول شئ. په ټوئیټر باندې هم دا مشال ریڈیو خبرو نشته ده. تاسو کال ته نو مشال ریڈیو دا سر فالو کی. اوس یو رپورٹ تا ورزو دا نړی پا بیلا بیلو هیوا دونو کی دا کرونا وایرس ناروغی دا لا خپریدو مخنیوی پا موخه واکسینی کمپاینونا روان دی. پا ځینو ځایونو کی دا واکسینو اغیز زیات او پا ځینو کی کم ښکاری. خو ډاکټران وایي کم موثر واکسین هم دا کرونا وایرس پا وړاندې ګټور دی. په خبر پښتونخوا کې له 100 څخه زیات کسان واکسین شوي دي او دا عمل لا هم روان دی. په هغه صوبه کې په دې صوبه کې په خبر پښتونخوا کې چینایي سینوفارم واکسین کاریږي او چې 200 خلکو ته په مختلفو وختونو کې لګیږي. دا چې تر اوسه پورې د کورونا وایرس کم ډول واکسین څومره اغیزناک دي او د موثریت اندازې ولې له یو ځایه په بل ځای کې فرق کوي په دې اړه دا رپورټ اورو.
په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفارم واکسینو لګولو کمپاین په خطو روان دی او تر اوسه په هیڅ کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی. د خبر پښتونخوا د صحت په اداره کې د عام روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیلې له روغتیایي کارکونکو کړي او بیا به هغه وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي. هغه د مارچ په 4مه مشال ریډیو ته وویل چې کوم خلکو ته د واکسینو ستنې ولګیږي نو د طب د عملي لارښوونو تر مخه باید هغه تر 1.5 منټو پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي.
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي. حکومت دا وګوري اوس پورې سینوفارم واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 ملیون منځ کې خلکو کې لګیدلې دي. ٹھیک شو او دا یواز پاکستان نه دی دینا علاوہ دولس دیار لس ملکونه دی چاہے کہ دا گلف دیر ملکونه دی پا برازیل کی لگی دلے دی او الحمدللہ ریزلٹ سیم خدی مونگ دا ویکسین دلتا پاکستان کی پا خیبر پختونخوا کے دی 3 فروری نے شروع کرے دی او الحمدللہ اس پوری مو تقریباً 24,000 کسان خپل ہیلتھ سٹاف تا لگولی دی دا سے الحمدللہ سا سائیڈ افیکٹیو نه دی راغلی او دا دی افیکیسی شتا الحمدللہ اس پوری سائنوفارم چې کوم مونږ یوز کو نو دا تقریباً 85% دغدی دو ڈوزز دی یو ڈوز چې ولګي بیا درې هفته پس بل ڈوز لګي او 85% پورې تقریبا نه دی افیکیسی دا چې دا انټی باډیز جوړي مدافعت به جوړي او د بیمارۍ نه خلک بچ کی.
امریکای، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته حمله غلي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکای او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فائزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن خود لیدی. همداراز د هند کووا واکسینو اغیز 1.3% راپور شوه دی. د امریکای جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړنی حالت کې د کارولو اجازه ورکړل شوې د اغیز فیصدی 2% ده. د برتانیا او سویډن شریکو واکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبری اژانس لیکلي چې که دوهم ډوز یې 3 میاشتې پس ورکړل شي نو اغیز یې 6.5% ته لوړیږي خو په اسرائیلو کې یې اغیز 92% راغلی. د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپله هم د استرازینیکا واکسین لګولی دی وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري، یعنی په دې معنا چې واکسین په یو ملک کې ښایي ډیر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثر وي. نوموړی د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړی خو بیا هم موجود واکسینې پر خلاف ښه اغیزه لري.
له ساینسي لحاظه د واکسینونو اغیزناکتوب مونږ ته ډیر جوت ده. له دې نه سترګې پټول د واکسینونو د اغیزناکتوب نه نو د کره ساینسي فکټونو نه منکریدل دي، نو هغه خوځښت په خپل ځای ده خو د واکسین اغیزناکتوب کې هیڅ شک نشته. او پاسو د وارینس خبره او د وایرسونو د اوختې بڼې په وړاندې د واکسینونو د اغیزناکتوب خبره، دا کمې اوختې بڼې چې د وایرسونو د کرونا وایرس نن شته د دې ټولو په وړاندې د اکثره شته واکسینونه اغیزناک دي. که چیرته یوه نوې اوښتې بڼه راشي نو ساینسپوهان کولی شي چې په ډیر لږ وخت کې په لابراتوار کې ډیرو وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوښتو بڼو په وړاندې هم اغیزناک کړي، یعنی بیا هغه اوږدې پروسې ته اړتیا نه وي، یوازې په ډیرو وړو ګامونو سره دغه کار کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 4 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 115 میلیونو اوښته دی. په دې کې د پاکستان څخه د پاسه 15,00,000 او 50,000 وګړي هم شامل دي چې پر دې وایرس اخته شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو تاسو هم کولای شئ له دغه اپ څخه ګټه پورته کړئ او دا ټول خبرونه چې دي دا په ژوندې بڼه هم واورئ. که درنه تیر شوي هغه هم چې دی تاسو هلته لټولی شئ، اورېدلی شئ. د لټون په برخه کې یا د سرچ په برخه کې تاسو د یو خبرونې نوم ولیکئ یا د هغې اړوند کوم خبره چې هغه ولیکئ. که مثلا مشال آنلاین خبرونه ده نو که مشال آنلاین پکې نه لیکئ، د بیان ازادي ولیکئ، نو د هغې اړوند به تاسو ته ډېر څه راشي، بلکې هغه خپرونه به هم تاسو راشي، بیا اورېدی هم شي او د خپلو دوستانو سره یې هم شریکول شي. اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت د اغه ته د ورتګ نه مخکې درته وایو چې تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د اپ سربیره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه واورئ. دغه ویب سایټ د مشال ریډیو چې ده په دې کې هم ورته تاسو کولای شئ چې هم ټیکسټ ولولئ، د ریپورټونو متن ولولئ او هم پکې خبرونې واورئ، او د خبرونو سربیره پکې تاسو بیا دا هم کولای شئ چې لټونو کوي که چېرته کومې خپرونې تاسو نه تیر شوي. که څه هم هلته یو جدول شته دی، تاسو کولای شئ چې د هغې د مخې نه خپرونې واورئ، خو که کومه ستاسو د خوښې خپرونه یو تاسو نه تیر شوي هغه تاسو هلته ولټوئ وې ګورئ، او د لټونو وروسته چې دی تاسو په اسانۍ باندې هغه اورېدلی او د نورو دوستانو سره شریکولی شئ. نو اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، لس نیم بجې شوې، راځئ چې وایو. د پاکستان پوز ادا کړی چې د مارچ په 15 شپږمه په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو عملیاتو کې 8 وسلوال وژلي دي. د پوز اماړي کې څنګه د مارچ په شپږمه خبره کړې خبر پاڼه کې ویل دي چې په دې عملیاتو کې وسلې هم لاسته ورغلي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون زده کوونکو د مارچ په شپږمه کړې مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د پوهنتون زده کوونکي عبدالحق خټک وژونکي دي ونیسي. عبدالحق خټک د مارچ په څلورمه شپه مهال د سرکې او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په شوې نښته کې وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د خبر پښتونخوا بډیر اسماعیل خان کې د پوځي چاونې مخې ته د جنوبي وزیرستان د بیټنیو د قام خلکو مظاهره نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. دوی وایي چې په جنډولا بازار کې د ورانشو دوکانونو معاوضه دې ورته ورکړل شي. حکومت ویلي چې په دې مارکیټ کې یې ډېر ځایونه جوړ کړي دي او 500 نور دوکانونه جوړولو پلان هم لري. د نړۍ د کیتولیکو عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عراق په نجف ښار کې له ځواکمن شیعه رهبر آیت الله علي سیستاني سره پرون ملاقات کړی دی. د مارچ په شپږمه شوې دې ملاقات کې عراق ته د رومن کیتولیک عیسایانو د مذهبي مشر د لومړي سفر په مهال د واتیکان د بیان تر مخه ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا په دې کتنه کې پاپ هڅه وکړه چې د سولیز ګڼ ژوند او د عراق د عیسایي ټولنې د پیاوړي کولو پیغام ورسوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس موږ اوریدئ شئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام علاوه پر د مشال ریډیو په ایپ باندې هم تاسو اورئ. اوس هم راځئ چې تاسو ته د مشال ترنا لاندې بحث دروړو. د بحث ستاسو زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړی او د تاسو په تکراری بڼه باندې اورئ. مخکې د لایو ژوندۍ بڼه باندې نشر شوی
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې نن یعنی د مارچ پر درېمه نیټه د قومي اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان د صوبای اسمبلۍ غړي د سینټ په 9 چوکیو نوي سینیټران ټاکي. په پنجاب کې وار لمخه 11 سینیټران به له ټاکنو ټاکل شوي دي. په پاکستان کې په عمومي توګه د سینټ انتخابات دومره اهمیت نه لري، خو دا ځلې ډېر زیات ارزښت موندلی دی. د دې وجه څه ده او آیا د سینټ د ټاکنې به د پاکستان د راتلونکي سیاست منظرنامه بدل کړی او کنه؟ د مشال ترانه لاندې بحث کې له کارپوهانو سره دا او نورې پوښتنې چیړو. میلمانه مو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان او همدلته په پراګ کې په سټوډیو کې د مشال ریډیو منیجنګ ایډیټر داود خټک دی. ډاکټر صاحب او داود خټک صاحب دواړو تاسو ته کلمه
مننه. ډیر مننه.
شکریا. ډیر
مننه. مننه ډاکټر صاحب. اول به بلکې تاسو ته راسو، لکه ما چې کومه خبره وکړله سی په پاکستان کې ستاسو په خپل تجربه کې دا ځل چې د سینټ تر انتخاباتو وړاندې او بیا اوس د سینټ پورې انتخاباتو پورې، آیا دا تاسو ته یو غیر معمولی حالات ښکاره شو کې مول نورو سینټ انتخابات سره د دې مقابله وکړو؟
او دا ډیر زیات مختلف حالاتو کې دي. ماضی کې دا سی و چې کما اکثریتی پارٹی وا پر قومی اسمبلی کې هغه با هم په سنټ کې بداغي کافی سیټونه وو او یا کله به عمومي هغه د سی نورو پارٹیانو سره په جګړه باندې وا. دا ورته دا سی دا چې سنټ کې چې کوم زمون کبران پارٹی دا داغي اکثریت نشته او نو وو ایون کدا الیکشنو ووم شي د خپل حساب باندې څوګټي بیا هم کېدې شي د اکثریت کې نه او بل دا چې دی په ډیر زیات په جګړه دی نورو پارٹیانو سره. یو خو دا مختلف خبر ده. دویمه خبره دا ده چې دا ورته سنټ په انتخابات اهمیت زکم دی چې کم دی ترمیمات کول غواړي یا پارلیمنت چلول غواړي په فطري کې باندې موجوده حکومت نو داغي مخالفت دی په وطن کې ډېر زیات دی. یوازې دي د سره څوک هم نه دي. اکثر په دې باندې دا الزام دی چې دی سلیکټیو دی لکه دی زمونږ چې کوم فوج دی هغې دي راوستي دي او دی هسې د شګو بوجۍ دي. نو فوج باندې ډېر زیات تنقید کېدو چې دی خپل ادارو نه چې دی رول نه بهر دی نو ځکه چې دی هغې باندې دا دباو دی چې هغه به نیوټرل دی هغه به غیر جانبدار دی او عدالت به هم غیر جانبدار دی. نو کاری داسې چې که دی الیکشن بیلو خصوصا د اسلام آباد سیټ چې کوم باندې یوسف رضا ګیلانی الیکشن ته ولاړ دی کېدی شي دی باندې بیا عدم اعتماد هم وشي او دی ته بیا
همدغه ډاکټر صاحب همدغه دغه پوښتنې به زموږ په راتلونکي بحث کې هم وی لکه کوم چې تاسو اشاره کوي بلکې دا بحث به تر هغه پورې سبا یا بل ورځ پورې دا دوه واره به دا تکراری ژم اوریدونکو ته ووایو کېدای شي منظرنامه بدله وي او نتیجې راغلي وي. خو ته اوس لپاره چې کومې خبرې مو کوو ډاکټر صاحب تاسو ته راځم. داود خټک صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د دې وجه او اهمیتونه بیان کو ستاسو په خیال باندې د سینټ دغه انتخابات ستاسو په تجربه کې هم دا به پاتې شوي چې ډېر عمومي به کېدل او بس دغه بو خو هم هغه وجه دي کله دې علاوه چې ډاکټر صاحب بیان کې نورې وجه تاسو ته ښکاري.
ډېره مننه کاکړ صاحب او ډاکټر صاحب تم زموږ له خوا ډېر سلامونه. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اوی د دې خو غټه وجه همدغه ده چې د سینټ انتخابات ولې ډیر زیات اهمیت اختیار کړی دی. دغه یو غټه وجه دا هم ده چې هر کله چې د 2013 د انتخاباتو شونه په دې باندې ډیره پښتني راپورته شوی او بیا د پاکستان په دې اوسنی تاریخ کې دومره مضبوط یو متحده اپوزیشن مخې ته نه دی راغلی لکه مولانا فضل الرحمن بیا نواز شریف بیا پیپلز پارټي یعنی مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي به همیشه د یو بل خلاف ولاړو. خداور د عمران خان تحریک انصاف چې کله په حکومت کې راغلی او ویل کیږي چې د دې تر شا د پوز لاس ته د پوز د انټيليجنس ایجنسی لاس ته نو دغه ټول ګوندونه را یو شوې دي. نو دام ډیر زیات اهمیت خبره ده چې دا ټول ګوندونه را یو شوې دي د تحریک انصاف په ضد ولاړ دي او عام طور باندې ګمان دا کیږي چې که تحریک انصاف ته شکست کیږي نو دا شکست په یو طریقه باندې فوج ته هم کیږي ځکه چې فوج د ګوت نیولې کیږي. نو د دې د وجنا دا ډیر زیات اهمیت دی اختیار کړی دی. بل خبره دا ده چې تحریک انصاف په دې تیرو وختونو کې په قومي اسمبلی کې او په سینټ کې د سنوي قوانینو دی ډاکټر صاحب هم اشاره وکړه سنوي قوانینو راوستو کوشش خو په اغي کې کسه هم دی په قومي اسمبلی کې اکثریت لري س د تحریک انصاف او د اتحاد ګوندونو یو سل اتیا غړي تقریبا جوړیږي. نو اغي په اغي کې په قومي اسمبلی کې خو کامیاب شي خو چې کله سینټ د لاشي لکه د میډیا په حواله سره اوس یو قانون را روانو او د اغي قانون تر مخه به د څومره میډیا ارګنایزیشن چې دی د ډیټا تا یعنی د سره څومره ډیټا وي اغي ته پیمرا پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي دا بوته لاسرسي لرلی شي خو هغه چې کله سینټ ترغه نو سینټ هغه قانون
نو تاسو واسه چې په سینټ کې به دوی تم د اسانه سيتي که قانون سازي کوي نو به خند نه وي
بالکل کدي په اکثریت کې راځي تحریک انصاف نو په قومي اسمبلی کې دی مخکنه اکثریت ته په سینټ کې به اکثریت شي قانون سازي بوت ډیر اسانه شي.
مننه داود خټک صاحب دلته یادونه کو ډاکټر صاحب هم دا وایي تاسو هم وایي چې خلک دا وایي او خپل اپوزیشن هم دا وایي چې فوج د عمران خان شاته ولاړ دی خو فوج اکثره چې کله پریس کانفرنس میجر جنرل بابر افتخار کوي د فوج وایندې هغه وایي چې مو په سیاست کې مره کاږي خو بیا پر دې باندې هم تنقیدونه کېږي چې په سیاست کې تاسو یې خیر. د ډاکټر صاحب یو بله خبره ده چې موږ برداشت وګورو چې له دې علاوه چې د انتخاباتو نتیجې څه راځي آیا تحریک انصاف ګټي یا اپوزیشن چې دی هغه چې کم مقاصد دی هغه د دې له لارې نتیجې ترلاسه کولای شي. که له دې علاوه موږ وګورو دا انتخابات آیا د پاکستان د مستقبل سیاسي منظرنامه بدلولای شي کنه حالات وو هغه سي لکه څنګه له سینټ لمخه چې حکومت خپل حکومت کوي اپوزیشن خپل اپوزیشن کوي لکه څنګه چې کنه ستراتیجانی به بدلی سي.
نو امکانات شته چې یو سو سیټونو باندې بالکل واضح طور باندې و پاتہ لګي اسلام آباد سیټ چې کم باندې چې یوسف رضا گیلانی صاحب او حفیظ شیخ صاحب مقابلہ دا یو طرف تا پیپلز پی ڈی ایم مشترکہ امیدوار دے گیلانی صاحب بل طرف تا دا آئی ایم ایف او دا ورلڈ بینک او دا عمران خان دا پارٹی او دا زمون دا عسکر نمائندہ حفیظ شیخ دے. نو چې دا یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن کو اگٹلو دے مطلب بدائی چی پدے تو کم موجودہ ڈسپنسیشن دے چی کم یو ستا پاکستان کی مون ٹرائیار کی والی طرفا حکومت دے نو دا با نظام با گڑبڑی کی بیا کے نتیجہ کے یا با یو تحریک عدم اعتماد چکم پیپلز پارٹی کا ملارا خویدلی دا لانگ مارچ اور درنی نے علاوہ غلارا با انتہائی مضبوط اشی اور دے مطلب بدائی کہ پدے باندے چی دے دخل کو عدم اعتماد دے یا با وزیر اعظم چی دے اعتماد ووٹ اخلی اور اے دپارا کسان براولی. نو تاسو کتلی عمران خان چې دې هغه به مخکې خپل نمائندو سره کسانو ته ملاقات نه کولو اوس د سینیټ الیکشن لپاره په کروڑونو روپۍ هر ایم این اے لپاره فنډ هم جاری کوو ملاقاتونه هم ورسره کوي یو یو شی بل چې مطلب دا دی چې رول هم دی خبره خبره نو ښکاري داسې چې دا خبره کامیابه شوله نه بیا به تحریک عدم اعتماد حکومت خلاف راځي او بیا عام شنید دا دی که هغه کامیاب کیږي نو دا غي مطلب پدای چې یو بل قسم حکومت عمران خان نه بغیر د نورو پارټیانو حکومت سره دي او موږ دې باندې خبر یو چې کم خلک دلته پاکستان کې وو سي چې تحریک انصاف پارټۍ ماټۍ نمیشه نشتا دا خو عمران خان دې او هغه سره دا کسان راغونډ کړي دي او په دې پښا باندې چې ټول خلک وي فوج ولار دي نو چې کدا نه عمران خان بیلی او حکومت نه بهر شي تو دا ټول خلک چې وته راغون کړی شي دي دا به مته اخواده خوشی تاسو لږی او دا د سی پارٹی دا چې د دې سره جړل نشتا لکه مسلم لیگ نواز دی یا پیپل پارٹی دا جمعیت العلماء اسلام دی یا عوامي نیشنل پارٹی دی دا زمانو پاکستان دی هغه خپل خلکو کې جړل نشته دی او متبادل لیډرشپ نشته دی دې کې څه متبادل لیډرشپ نشتا نو آی صاحب باندې دا به یو لوی سیاسي منظرنامه کې لوی تبدیلی پېښ کړي
مننه ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم او داود خټک صاحب تاسو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرحال ذکر وکړي د دې مستقبل منظرنامه چې دا غبا په بدلېدو وي یعنی په هر شکل کې عمران خان هم دا سیټونه ګټي او کې بیا اپوزیشن ګټي په دواړو صورتونو کې یو منظرنامه به خامخا د پاکستان بدلې شي کفرز کو خیر د دې نتیجې به ډېر زر راشي او دا پروګرام به بیا هم نشر کیږي که اپوزیشن د اسلام آباد سیټ بایلی ډاکټر صاحب هم وویلې او بیا مثال په سینټ کې هغه اکثریت نه بایلی یعنی د عمران خان پله درنې شي نو خپل د پی ډی ایم د اپوزیشن د پاره دا څومره لوی چیلنج به د دې اتحاد پر مخ وړلو
مننه کاکړ صاحب بیا هم دا سیدا چې دغه دوه خبرې دي دغه د عمران خان لکه ظاهر هم ده اوس چې سمره ما راپورونه وکتنو د اغینا دلته راتلونه مخکې داسې ښکاری چې دا سیټ یعنی اپوزیشن ته به دا سیټ ګټل د اسلام آباد دا به لږه ګرانه شي او اسې هم کله چې حکومت په حکومت کې وي حکومت وي نو دا غي بیا وسایل تر ډیر لرې پورې رسیږي لکه بیګا کته سو ګورې نو یو ویډیو هم سرګند شوی ده
او په هغه کې
یوسف رضا ګیلانی د زوی مبینه ویډیو ده او په هغه کې بیا الیکشن کمیشن ته یو ریفرنس هم تللی ده د یوسف رضا ګیلانی نید نه اهل کول لپاره
اور دوم کو ته صرف دا وای چې دا ویډیو د دې د یوسف رضا ګیلانی چې زوی دی علي ګیلانی هغه له چا سر ناست وی هغه ته دا طریقه ور شای چې تبه ووټ څنګه ځای کوي
ووټ دا په ویډیو کې
دا ویډیو کې د خو علي ګیلانی بیا پریس کانفرنس وکړي او خپل یوسف رضا ګیلانی مو ویلی چې دا پلانټډ دی نه لمخه جوړ شوی دا او دای د زوی وی چې پلار د پاره کمپین کولې او د طریق انصاف خلګو له سره رابطه وکړي چې موږ خپل حکومت ته خوشاله نه یو نو کو ټور کو نو څنګه ولمار ټول به ځای کوي دا دغه موقف شته تاسو خبر
هم داسې تاسو ډیر خه د دې وضاحت کو زما خیال لې چې اپوزیشن دا سیټ ګټي د اسلام آباد لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وینو دې سره حکومت ډیر لوی دچک لګی دی شي ظاهر ده چې د حکومت په اکثریت کې دی خو که اپوزیشن دا سیټ ګټي نو دې مطلب دا دی چې حکومت په خپلو صفونو کې یووالی نشته دی او دا مطلب دا دی چې د عمران خان
یعنی که موږ دا فرض کوو لکه څنګه تاسو ولې چې میډیا رپورټونه دا وایي یاسم په پاکستان کې روایت دا پات سوی دی چې څوک په اقتدار کې وي نو دا غ بایل ګران وي مو به دا چې فرض کوو چې اپوزیشن دا و بایل لې خپل د اپوزیشن د پاره دا څومره دچ کړه
اپوزیشن د پاره پدې کې خو د کې دوه خبرې دي یو خو مولانا فضل الرحمن د ډیر وړان دین د مونږ بلک شاته لاړ شو د ډیر وړان دین د اپوزیشن ګوندونو ته ویلی چې د حکومت په ضد باندې یو فیصله کون تحریک جوړ که تاسو وګور کال یو نیم کال مخکې مولانا فضل الرحمن اسلام آباد ته راغلی او یو درنیم کړی و خو اپوزیشن بیا دې سره په مکمل تور باندې ملګرتیا اون کدا کمی پارټي چې ورسره اوس ولاړ دي کاغه پیپلز پارټي دا کاغه مسلم لیگ دی نو یو خو مولانا فضل الرحمن ته دی په دې رضا کړ دی چې مونږ عدم اعتماد براولو چې دا وګټونو بیا به عدم اعتماد راولو نو مونږ ته به یو لار هغه خبره به هم د دین وران شي بیا د عدم اعتماد هم دی نشي راوسته د عمران خان په ضد باندې دویم دا کیږي چې د پیپلز پارټي په سیاست کې یو خبره ډیره زیاته شعور دی اکثر کئی کله چې دی په حجرو یا په محفلونو یا په ډرینګ رومونو کې ناشتي دی وای چې ایک زرداری سب پر باری نو
دا یو زرداری پروتول
زور اور دی نو دا یوسف رضا ګیلانی چې راوړان دی کړل شوی دی سیټ ته پاره دا زرداری تیار کړل دی آصف علي زرداری اوس د دې تر شا ډیر مقاصد دی یوسف رضا ګیلانی په خپل باندې ډیر خ د خلکو سره تعلقات لري کله چې دی وزیر اعظم او د دنه حتی چې د اپوزیشن خلک هم ډیر زیات خوشاله وو
سپیکر و هم ډیر
خوشاله بیا ډیر او د اسیم خوش اخلاق سړی یادیږي بل د جانگیرترین او پیرپګاړه غونې خلکو سره چاغه په اپوزیشن په حکومت کې دي د اغي سره رښتی دي د یعنی د اغه د
خپل ذاتی تعلق هم
مطلب سره خپل وی دي بیا د دوستانی دي نو دای چر مخ کې کو دی ته ویل کیږي چې دا زرداری سیاست ته چې دا سړی را خو که اوس دی بایلی نو دې مطلب دا دی چې د زرداری اغه سیاست هم ناکام کیږي نو چې د زرداری سیاست ناکام کیږي نو مسلم لیگ نون وای چې مونږ فیصله کون تحریک چلو زرداری وته وای چې نه پیپلز پارټي وای چې مونږه عدم اعتماد راولو یعنی ان هاوس چینج سیسټم ویل شي نو د مسلم لیگ اغه خبرم په خپل پټه کې چروانه او اغم ناکام کیږي نو دا به اپوزیشن ته یو دچکوي خو اغم ربني سمره چې حکومت ته وی که حکومت داسې ټوبایلی
شامل مننه داوود خټک صاحب ډاکټر صاحب داوود خټک صاحب یو شپه سم زر ورکی او بیا ور سره تجزیه وکړه ستاسو په خیال باندې خپل یعنی په دې انتخاباتو کې ځکه چې په پاکستان کې همیشه دا الزامونه هم لګېدلې او تر ډېره حده پورې بیا رښتیا هم ثابت شوي دي چې کله د سینټ انتخابات کیږي نو د صوبایي اسمبلی یا د قومي اسمبلی ممبران خصوصا د صوبایي اسمبلی هغه په پیسو باندې اخیستل کیږي دا وره دا کیسه ډیره ګرمه وچلېدله تاسو داسې وینئ چې په دې سینټ اوسنی انتخاباتو کې د خرید او فروغ چې په کوم اندازه باندې په خوا کېدله دا ځل دومره شته او کنه د پخوا په شان باندې دا ځلم کوششونه شوي دي او دا غو به ډیر غټ اثر وي
نو دا سیدا چې یو خو حکومت طرف نه ډیر زیات شور اچولې شوې ده عموما اپوزیشن پارټیانو دا شور اچي چې زمونږ کسان چې دي حکومت چې دي پای باندې زور اچي او وغیرہ نه دباؤ پیا چی والٹ کولو سر کئی ویزا نو مانی شور کئی دا عموماً دا سے خبر ہی کی دا اول زل دے کہ دے وقت کے حکومتی پارٹی چلے اگر دا وہی چنا مونگ باندھے چلے مونگ نہ کسان اپوزیشن پہ پیسوں آخری آئے وغیرہ وغیرہ تو دا یو ڈیر انتہائی عجب شانتی سن ضرور پاکستان کی حضرت داخل اچھی ہوئی کہ حکومت نے پہلی اغم جو لحاظ باندھے کافی درست خبر ہے کہ حکومت اکثر الیکشن لبائی والی جدی سر دیر بخائی لی حکومت دو مقام داتا ہے کہ دیوئی جے خپل کسانی اطلاعات دادی کراچے کے جدے پہ اوٹلو کی ساتھ لی دی اطلاعات دادی جدی کسان دیر زیاد خفا دی خپل پاٹینا بل دی چی کم تی گتون ورکلی دی اگا دیر امیر خلق کل ورکلی دی اکثر اوقات اگا دیر لوئی پیسے لری او اگینا دائل زمات مستا چاہی پہ خپل ووٹونا چی دی پیسو باندھی آخری خپل پارٹی کسان تم پیسو عمران خان پارٹی والوں کا خیبر پختونخوا کے کم الیکشن کرو آگے کی بھی جاری شری دی نو دا یو ڈیر خبر گواہی دادا چکے اسٹیبلشمنٹ چلے یا کہ کم تم خپل فوج والے اگر دی پشادہ واؤڑی درخت کرے گی سرکاری کاری دا چی دینی خلق ہوئی چی کم دینو پشا شوی دینا دا گوئی چی خواہ طالبار تا مونگ ساتو امد الحکومت مونگ چلو تالا کسان مونگ رضا ساتو دا خود ارگان کار دے نو آگی ساب باندے الزامات خواہ دیر لوئی کبھی دی چی دی پیسے لگولی دی امیر کسانو لا چی کم پیسے لگولی شی اگیلے ٹکتو نور کری دی اور دی یو تر قبل آوابیدہ دام کئی جنا یوسف رضا گیلانی ابل جدے اگر کے دیشی پیسے لگئی زرداری پیسے لگئی نو عموماً دی کوشش ہم کرے دے کم دا عدالتوں کا دی تلی وہ دی کوشش دا ہو چے اوپن بیلٹ باندے چے الیکشن
کی یا
وسا پورے چے کھلا کو تو فیصلہ را شو اوکرام سپریم کورٹ داغے فیصلے کی کم تعویلات حکومتی وزیرانو کری دی نو آگا آگے نا دیر مختلف دی چے کم عام وکیلان کم قانون باندھ چوئی گی اگر سنگا کری دی بار خطا کاری کاری داد سی پروپیگنڈا زیادہ تیز ٹی وی باندھے اور پریڈو باندھے اور کم تدی چینل ہی دی اگی باندھے ددی اثر سکھ دے نو آگے باندھے شو ڈیر گئی
سما دا من نہ ڈاکٹر صاحب تاس تراظم داؤد خٹک سے ستاس زخا سوال دا دی چې هما غا ډاکټر صاحب زخما وکړي ځکه دا موضوع ډیره خلک نظر پساتی او ډیره عام هم ده چې په پاکستان کې د سینټ سکم سیټونه دي دا مطلب یا خرچ یا د دې لپاره خلکو پیسو واخیستل شي لکه ډاکټر صاحب چې بیان کړه دا وره شور شرابه ډیره زیاته وه ا دې شور شرابه په دې باندې اثر وکړي چې ډیر زیات د صوبایي یا د قومي اسمبلی چې کم غړي دي هغه کله چا سره یو پټ سودام کوله نو داسې په ویره کې به وو داسې تاسو ته یعنی کچم دا خو موږ تاسو ثبوتونه نه لرو خو سړی درکې یو اندازه لګی تاسو داسې یو اندازه ولرئ چې په ویره کې وو نه به وي کړي کنه بیا هم نورې لارې به موندل شوي
زما ذاتي خیال مې دادی چې دا ستاسو خبره صحیح ده دا حکومت دا دومره شور شرابه چې کوي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وي نو په حکومتي گوند کی تر ډیر حد خفغان زیات دی او حکومتی گوند کسانو سره چې څومره مونږ خبري کړي اکثره کسان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا او بلوچستان او د سند صوبې هم غي وی چې وزیر اعظم عمران خان دی ته ټیم نو ور کوي د ملاقاتونو لپاره ډیر پکې دا هم وی چې طریقیاتی فندونه دي تنه ملاویږي بیا پکې کتا سو په سند صوبې کې وګوره نو دا کم سلور غړي چې د سند صوبې کسانو ویلي دی اغي پخکاره باندې ویډیو پیغامونه ایشو کړي او اغي ویلي چې مونږ وټ نه ورکو نو اغي چې د اغي د پاره کوم وجه خودلی د پاغه ویډیو پیغامونه کې د اغي په بنیاد تاسو خبره کوم اغي کې ویلي چې مونږ فیصل واډا ته وټ نه ورکو دا زمونږ امیدوار نه دی لکه دی ډاکټر صاحب چوي چې داسې خلک راغلي چې هغه د پارټي یا حفیظ شیخ څخه وس راغلي دي نو حفیظ شیخ سمو د مخ کې دی په پیپلز پارټي کې دی د اغي فینانس منیسټر نن سبا تحریک انصاف سره دی نو د تحریک انصاف چې کوم پخوانی غړي دی چې دلته کار کړي په دې پټه کې اغي په دې باندې خفغان لري که خیبر پښتونخوا ته مونږ راشو نو سلطان محمد خان چې د قانون وزیرو اغه لري کړي شو خو بیا چې مونږ ګورو نو دوه ورځې
پس سلطان محمد خان بیا د وزیر اعلی سره ناستې او هغه په یو تصویر کې بتاسوم کتلې دي دواړه میټینګ کوي داغې نه پس دا سید پرویز خټک خپل ورور لیاقت خټک د دې دواړو وروڼو ترمنځ هم د دواړو په تحریک انصاف کې دي او د دې دواړو ترمنځ هم یو لانجه روانه ده او د هغې د وجې نه دی د هغه سیټ هم اوبایلو د نوخار سیټ چې هغه د پرویز خټک ډېر مضبوط سیټ و هغه اختیار ولی وګټه سیاسي تجزیه دا ده چې دغه ځای کې هم د دې خپل اختلافات نو تحریک انصاف که نقصان مومي نو د اپوزیشن نه به دومره نه مومي څومره به چې دی د خپلو خلکو نه مومي خو په دې کې دا دی چې دومره شور جوړ کړی دی نو زما خپل ذاتی خیال زما دا دی چې تحریک انصاف ته د دې کمزوریو ډیره ښه پته ده دا ورته معلومات شته او دی لږ د دې دننه یره هم موجوده ده کنی په عامو حالاتو کې همیشه چې مونږ ګورو نو دا اپوزیشن ګوندونه چې دي دوی د دې خرڅولو او اخستلو خبرې کوي یا د داندلی چې وته وایي د ټګې او تورې خبرې کوي حکومتي ګوند مونږ چرته نه دی کتلې چې هغې وایي چې یاره داندلی شوي دی کنه
مننه ډېر داود خټک صاحب ډاکټر صاحب یو بل سوال په پاکستان کې دا عمومي لکه تاسو هم ذکر وکړئ داود خټک صاحب هم وکړئ بهرحال تاسو تجزیه کاران یاست خپل اپوزیشن کې نواز شریف یا ورسره ټوله پی ڈی ایم دا وایي چې 2013 کال انتخابات عمران خان وچ کلک په دې وګټل چې د پاکستان فوج د دوی لپاره د داندلی لاره برابره کړه د پاکستان فوج انتخاباتي کمیشن دا وایي چې نه دا بالکل شفاف انتخابات عمران خان هم دا وایي خو کومر دې ته وګورو نو دوی ودې ته نمر کړی دی چې د پاکستان چې کوم اوسنی حکومت دی دا هایبرډ حکومت دی یعنی هایبرډ معنا د فوج او د منتخب حکومت په ګډه باندې یو حکومت دی او هر څه د فوج شاته د عمران خان دی که موږ د سینټ انتخاباتو ته وګورو که څه هم سره بیا ثبوت په لاس کې نسته خو د تجزیه پر بنیاد ستاسو په خیال باندې په دې انتخاباتو کې تاسو ښکاری تاسو ته ښکاری د پاکستان فوج نیوټرل دی هغه داسې د پردې شاته به ستاسو په خیال څه نه کړي ځکه چې دوی وایي چې یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې ناست په دې وایي چې هغه نیوټرل کې او دوی مقابله ته پرېږدي ستاسو په خیال دا ځل داسې ده چې صرف د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ مقابله ده
نو خیال خو دا دی یو حلقه کې هغه کې پیپلز پارټي کم لیډرشپ دی خصوصا هغه زیات دی معاملات کې پر امید دی نواز والا دونوں پر امید نو اور مولانا فضل الرحمان دونوں پر امید نہ دے اگی دا خیال دے اور دونوں لوئے تنقید نفس کے کم دونوں مدینہ روان دے پی ڈی ایم طرف نہ مختلف اداروں خصوصاً دا فوج پرول باندھے چارہ سیاست کی گوتی وئی ابھی گوتی وئی بل گوتی وئی دا اور اگی چرے دا کسان عمران خان سر نوست کرے وا او چې تاسو دینه که شاته شي نو موږ درته خپل فیصله کولای شو نو دا به نن کافی حدا پورې دا ثابتېږي او د اسلام آباد دی الیکشن نمبر چې کوم سیټ باندې ګیلانی صاحب ولاړ دی هغې نه به دا ثابتېږي چې او واقعي چې د هغې دا ورته فوج چې دی د دې مرستیال دی که نه زه اوس لږ سات دی نه موږ ته پته ولګي چې څه دی او دې سره به هغه آرګومنټ هغه دلیل چې کوم دعوی چې درنې ضرورت نشته او چې دی مونږ ته پکار دی لانگ مارچ او عدم اعتماد او دا طریقو باندې چې دی مونږ حکومت سره چې دی جګړه وکړو دا دلیل انکیس کې د فوج د پدې معاملات کې نکل کېدو خبره درسته ثابت شوه یعنی ګیلانی صاحب وګټله نو دا دلیل چې دی هغه به چې د فوج نکل شوی دی ثابت شي او مضبوط نه شي او کله دا دلیل به کمزور شي او بیا به د درنې والا کسان او چې کوم چې دی سیستم بالکل ختمولو طرف ته او انتهایي تیزې خبرې چې کوم مریم نواز مخکې کولې هغې خبر دسته والا خبره چې دی هغه بیا طاقت وره شي او مولانا صاحب چې کومه درنا څنګه مخکې کړې وه د نورې پارټیانې وسره مخکې نوې دا بیا ښکاري درنې طرف ته هم خبره لاړه شي او چې دی نور سخت پوزیشن چې دی هغه اپوزیشن واخلي چې دا که تاسو ګورئ نو مولانا صاحب چې دی الیکشن نه فورن تاسو دا ویلو چې دی سلیکټډ حکومت نه منو اسمبلو ته نه ځو دا خو مسلم لیگ نواز او پیپل پارټي دی کنوینس کړی کنه او بیا اوس دوباره پیپل پارټي والو بیا کنوینس کو چې نه راځي دی سلیکټ الیکشن او ټول الیکشن ته ځو او چې که تاسو ګورئ نو داسې خبرې شته هغې کې حکومت نیولی شوی دی په دې خبره باندې چې کړي دي که نه الیکشن کمیشن هم دا وایي نو انکیس که دا اوس دی بیلي او غلا شوي وي واقعي دي سپورټ هغې نورو خلکو ورسره دي نو بیا به هغه دلیل د پرمنه تحریک والو دلیل او آپریشن دلیل او د الیکشن دلیل شکست وخوري او هغې پسې به هارډ لاین راشي او ځکه زه وایم چې سیاسي منظرنامه به هر دوه صورتونو کې تبدیل دي
سمه ده مننه ډاکټر صاحب
کدی وګتلو عمران خان دی بشاته وی او کدی دیلا یوسف رضا ګیلانی یا بیا بفهم دی اپوزیشن سخت رول تر
مننه ډاکټر صاحب داوت خټک صاحب سوال دا دی لکه څنګه ډاکټر صاحب مو ویل چې نه یوازې د حکومت لډیر غټ مشکل سر مخامخ دی اپوزیشن لډیر مشکل سر مخامخ دی مر د فوج هم یادونه وکړه چې هغه بم له مشکل سر ساس په خیال باندې د فوج د پارم دا ډیر یو ډیلیکیټ سچویشن دی یو ډیر مشکل سچویشن دی چې په دې پولیس ورات باندې څنګه لاړ شي
کاکر صاحب د پاکستان فوج کو ګوره نو اغي همیشه د یو سیس چې ډیر زیات خیال ساتل دا ستاسو زمونږ په تجربه کې دی او څنګه چې ګورو هغه د خپل ایمیج یعنی چې دی هغه خپل
تصویر څنګه جوړ
خلکو ته څنګه نو هغه کاغه د هند سره په بارډر باندې جنگ دی کاغه د ملټنسي خلاف جنگ دی کاغه په ملک کې دننه کارونه دی ک سیلاب راغله دی ک زلزلہ راغله دا خودی خپل ځان داسې وړاندې کړی دی چې د دې ملک بچکون کی مسیحا چې یو هغه مونږ یو خو په دې تیرو وختو کې د 2013 یا 2014 ته مونږ شاته لاړ شو لکه نواز شریف ته ورشو چې موږ کیو نکاله هغه خبر راوچو نو په وړو صوبو کې خود فوج خلاف आवाज به اوچته دو په سند کې به په بلوچستان کې به په پښتونخوا کې به خو اوس د پنجاب د ګوجروالې نه راوچتیږي نواز شریف باقاعده نمونه اخلي دا د فوج د پاره ډیر لوی د
مشکل خبره
ده
نیکنامه یا بدنامه
پنجاب بیا د فوج کور دی د اغزینه اوازونه راوچتیږي اوس د اپوزیشن په بیانیه کې تاو تریخواله ډیر سخت کله راغی الیکشن او شو پاغي باندې خوم بو خو چې کله د میر حاصل خان بزنجو الیکشن او شو سنجرانی منتخب شو نو تاسو بیا وګورئ دی ډیر سخت غوسه په دې خبره باندې اوس کدا بیا داسي کیږي او د فوج لاسوی لکه بابر افتخار چې څنګه ویلی دی د فوج ترجمان چې مونږه په سیاست کې مخکل کوي کدا خو اختیا او شو دی پکې کار غوته ونه لرلی خو ډیره خدا خو کدا ور پکې داسې خبره مخې تراغله نو بیا به د اپوزیشن د لهجه چې د خبرې چې دی مخکې پیپلز پارټي نرم او هغه به نور هم تیز شي نو فوج به دې کې ډیر زیات احتیاط کوي خو دا به سکتل شي
ډیره مننه داود خټک صاحب ستاسو ډاکټر سرفراز خان صاحب ستاسو ډیره مننه په دې بحث کې برخه را سره واخته وخت هم دومره تاسو دواړو ته پام او نیوایم او مننه کوم.